د مهال د سهار و بجې دی. ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هرکله. په راتلونکي و سات کې دوه خبری مجلې وړاندې کیږي چې لومړنۍ خبری مجله زه صالح ساقزی خلقی وړاندې کوم او د خبرونې د مطالبو په وړاندې کولو سره تر پایه له تاسې سره ملایم. نن چهارشنبې د 1988 لمریز کال د چنګاښ یو دېرشمه او د 2009 میلادي کال د جولای 22مه ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ په اړه مهم خبرونه او اړوند راپورونه واورئ. په پیل کې هم پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ته. د نیمروز والی وایي په غورغوري ښار کې د 500 ځانوژونکو د نیولو په اړه وایي چې یو شمېر دغه کسان په ایران کې روزل شوي. د کورنۍ یو چارو وزارت وایي د سې شنبې په ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو تروریستي حملو له امله شاوخوا 9 کسان ووژل شول. د استرالیا د دفاع وزارت هیله مند دی چې افغان ځواکونه تر راتلونکو 4 کلونو پورې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ارمنستان د دفاع وزیر وایي افغانستان ته به د روان میلادي کال تر پایه سرتیري واستوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخته شاوخوا 130 منګولیایي سرتیري افغانستان ته ورسیږي. د کورنۍ یو چارو وزارت په پولیسو کې د فساد بډې اخیستلو او غیر قانوني کارونو په وړاندې د مبارزې په هدف یو نوی پروګرام پیل کړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر خاص استازی ریچارډ هولبروک نن د پاکستان او افغانستان په لور وخوځید. او چین او روسیا د 2009 کال د سولې د ماموریت په نامه د چین په شمال لویدیځ کې نن خپل ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د دغو خبرونو د تفصیل او پاړۍ د راپورونو سربیره د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې هم درته خبرو. د دې خبري مجلې د اورېدو لپاره راسره تر پایه پاتې شئ. د نیمروز ولی وایي د غورغوري په ښار کې داسې 15 تنه ځانوژونکي ونیول چې دیني زده کړې د ایران د اسلامي جمهوریت په یوې مدرسه کې کړې دي. دغو کسانو په خپل جرم اعتراف هم کړی. بلورته په هرات کې د یو ښوونځي مدیر په سپینه ورځ وسلوالو طالبانو وتښتوه. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور لري.
ډاکټر غلام دستګیر آزادي نیمروز ولی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت ادارې هڅو سره سم د سې شنبې په ورځ د ځانوژنې په اتهام دغه 15 کسي زړله غورغوري ښارګوټي کې ونیول شو. د تحقیقاتو لپاره مرکز ته ولېږل.
نن تقریبا یو لس بجې و 15 کسان چې غوښته عملیات انتحاري په زرن یو غورغوري ښار کې سازماندي کې د دوی مشر مولا د خطیب د مسجد جامع د غورغوري دی. درې نور کسان چې د ایران راغلي وو طالبان د هغو د مدرسې دیني یو بل هم د ملګرو 15 کسان د ریاست امنیت ملي او پولیس لخوا دستګیر شوی دی. عملیات تحقیق روان دی. د مخکې پولیس تر دې امنیت ملي شکمن و نن بالفعل دستګیر شوی.
د دوی سره څه وسایل دي؟
وسایل خو ریاست امنیت معلوم دی. پس له تحقیقاتو د تیری چې مدیت وویل
په نیمروز ولایت کې تیری وکال کې تر 22 پلازیات په جلا جلا ډول ځانوژونکي بریدونه وشوه چې ډیری قربانیان په خپل وخت دولتي مامورینو ملکي وګړي یاد کړي. تل به د نیمروز والي د دغو بریدونو پړه په ګاونډي هیواد ایران اچوله چې له هغې خاورې ځانوژونکي راځي. ورته پوښتنه مې بیا د نیمروز له والي نه وکړه. ویې ویل
بله هو مارکه شپږ کسان دستګیر شوي دي. موږ استول کابل دویم د ایران د دیني مدرسو نه راغلو. دا درې کسان هم د خونه راغلي.
د یو بل جلا خبر په اساس تېره ورځ د هرات ښار زرې د قوینو سیمې ښوونځي مدیر ناپېژاندو وسله والو په سپینه ورځ ښوونځي د دې تلو په مهال وتښتاوه. او د هرات ښار یو بل استوګنم خبریالانو ته شکایت وکړ چې ځوانه لورې چا ښوونځي ته د تلو په مهال په چاړه ووهله. د هرات امنیه قومندان جنرال عصمت الله علیزی وایي تر اوسه شپه کورنیو نورو هم ورته شکایتونه ورته کړي دي. او د نجونو د تهدیدونو په تورې دوه کسه چاقو او داسې وسایلو سره ونیول چې د ښوونځي نجونې به یې پې تهدیدولې. قومندان د ښوونځي د مدیر د لټون د هڅو هم وویل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون څو تروریستي حملې وشوې. د کورنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ځانوژونکي حملې په دریو ولایتونو کې شوې چې پکې یو شمېر ځانوژونکي حمله کوونکي پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي او ټپیان دي. په عین حال کې ویل شوي چې څو تنه ځانوژونکي د سې شنبې په ورځ لکه څنګه چې وړاندې وویل شول په نیمروز ولایت کې هم نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورته
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې 8 تنه ځان وژونکي حمله کوونکي وژل شوي او په نیمروز ولایت کې 15 تنه نور د حملې له ترسره کولو مخکې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سی شنبه په ورځ دوه ډله ځان وژونکي حمله کوونکي په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې په دولتي ودانیو حمله وکړي. ښاغلی اتمر څرګنده کړه چې پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي په یوه ورځ په دریو ولایتونو کې له دیار له سوزن وژونکو حمله کوونکو سره مخامخ شول.
امروز ما با 13 نفر انتحاری در 3 ولایت
دیوی نن مونږ د هیواد په دریو ولایتونو کې له دیار له سوزن وژونکو حمله کوونکو سره مخامخ وو چې 8 تنه یې وژل شوي او 15 ونیول شول. د غراس شپږ تنه پولیس او د ملي امنیت کارکوونکي په دغو پیښو کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. زموږ د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې ملکی کسانو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. د کورنیو چارو د وزیر په خبره تنظیم شوې تروریستي حمله یو د بل پسې په جلال آباد او ګردیز کې ترسره شوې. د موبایل چې په دغو ولایتونو کې یوازې درې تنه ځان وژونکي وتوانېدل چې ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړي. محمد حنیف اتمر وویل چې 15 تنه ځان وژونکي حمله کوونکي د ځان وژونکو حملو له واسکټونو سره یو ځای په نیمروز ولایت کې نیول شوي او دا مهال تر جدي تحقیقاتو لاندې دي. خو ده د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل. په تیرو وختونو کې هم د افغانستان د پایتخت کابل په ګډون خوست، کندهار او ځینې نور ولایتونه د دغه ډول ځان وژونکو او تروریستي حملو شاهدان وو. خو دا حملې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره امنیتي تدابیر جدي شوي او تمه کیږي چې د انتخاباتو په درشل کې پراخ امنیتي پلان هم تطبیق شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د هم د افغانستان اړوند څو خبرونه. د ارمنستان د دفاع وزیر وایي افغانستان ته به د روان میلادي کال تر پایه ځواکونه واستوي. سیرین اوګناین د سه شنبه په ورځ د ارمنستان په مرکز ایروان کې وویل چې د دغو قواوو د استولو په اړه له جرمنانو سره خبرې روانې دي. د ارمنستان دفاع وزیر دا ونه ویل چې څومره عسکر به افغانستان ته ولیږي څو د ناټو په مشرۍ د ایساف په چوکاټ کې فعالیت وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې احتمالا دغه هیواد به افغانستان ته پوځي متخصصین واستوي. ارمنستان په عراق کې نږدې 500 عسکر لرل چې د روان میلادي کال په لومړیو کې له هغه ځایه وایستل. د ارمنستان د دفاع وزیر وایي یو شمېر هغه ارمني پوځیان چې په تیایمه لسیزه کې افغانستان ته د شوروي اتحاد پوځیانو په چوکاټ کې تللي وو او هلته یې په دغه ناکامه جګړه کې برخه اخیستې وه اوس بیا غواړي چې افغانستان ته لاړ شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو مخکې په اګست کې تقریبا 130 منګولیایي عسکر افغانستان ته ورسیږي څو د امنیت په تامینولو کې برخه واخلي. د دې پوځیانو ترڅنګ منګولیا غواړي چې درویشتنه پوځي کارپوهان هم کابل ته وسوي څو د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو په روزنه کې برخه واخلي. البته دغه روزونکي به د سپتمبر په وروستیو کې کابل ته ورسیږي. منګولیا همداراز غواړي چې یو شمېر نور عسکر هم د روان میلادي کال تر پایه افغانستان ته وسوي څو د ناټو تر قمندې لاندې فعالیت وکړي. د منګولیا د لوی درستیز مرستیال تورن جنرال چای چامټس وویل د ډیره ښه پریکړه ده او دا به ثابته کړي چې منګولیا یوازې د ځان غم نه خوري، له نورو سره هم مرسته کوي او په سیمه کې د امنیت او ثبات په هلو ځلو کې برخه اخلي. بلورته د استرالیا دفاع وزارت یو جګ پوړي مقام ویلي دي هیله مند چې تر راتلونکو دریو څلورو کلونو پورې به په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د استرالیا د هوایي ځواکونو عمومي قمندان انګوس هاستن د سه شنبه په ورځ د استرالیا په مرکز کمبیرا کې دا هم وویل چې د نړیوالو ځواکونو ناڅاپي وتل به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. پر همدې موضوع د استرالیا صدر اعظم هم یو لړ څرګندونه کړې چې لنډیز احمد تکل د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو په حواله وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې یو استرالیایي مقام په اورزګان ولایت کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت د سپارلو مهال ویش ټاکي. د استرالیا د هوایي قواو عمومي قمندان انګوس هاستن وویل د هیله مند دی چې تر راتلونکو دریو څلورو کلونو پورې به په سیمه کې میشت نړیوال ځواکونه په داسې یو موقعیت کې وي چې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ناڅاپي وتل به په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې باعث شي. هستن وویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له بې وخته وتلو سره به د منځنۍ آسیا هیوادونه د طالبانو له خطر سره مخامخ شي او د تروریزم ګواښ به نړیوالې سطحې ته اوچت شي. د استرالیا د هوایي ځواکونو عمومي قمندان انګوس هستن نن په مرکز کانبرا کې خبریالانو ته وویل که نړۍ په داسې وخت کې افغانستان یوازې پرېږدي نو د ده په نظر هلته به کورنۍ جګړه پیل شي او ډېر امکان لري چې طالبان خپل نفوذ پراخ کړي. د ده په وینا د طالبانو د نفوذ د ساحې پراخېدل به لویدیځ له داسې یوه حالت سره مخامخ کړي لکه له 2001 کال مخکې چې دا هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ورسره مخامخ وو. ښاغلی هستن زیاته کړه د ده هیواد د افغانستان د ملي اردو د روزنې په برخه کې د خپلو مسؤلیتونو له دریو یوه برخه ترسره کړې ده. د استرالیا د هوایي قواوو عمومي قمندان همدراز وویل طالبان تل د ملکي وګړو د وژنې تور پر نړیوالو ځواکونو لګوي څو په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې اعتبار ته زیان وړوي او د دوی روحیات او له هغو څخه د خلکو ملاتړ کمزوری کړي. خو ده په افغانستان کې په سلو کې د اتیا ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر طالبانو واچاوه. د استرالیا صدر اعظم کیوین راډ د خپل هیواد د هوایي قواوو د عمومي قمندان د سرګندونو په اړه په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې هغه تروریستان چې د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو کې د استرالیایي وګړو په وژنه کې لاس لري هغه کسان دي چې په افغانستان کې روزل شوي دي. راډ وویل افغانستان تر دې مخکې هغه هیواد وو چې تروریستان به په آزادۍ پکې روزل کېدل او د تروریستانو خپل فعالیتونه د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په ګډون ټولې نړۍ ته وغځول. د استرالیا صدر اعظم زیاته کړه په افغانستان کې د استرالیا ماموریت له نورو نړیوالو متحدینو سره په ګډه دادی چې د هغه څه مخنیوي وکړي چې پخوا په دې هیواد کې پیښ شوي دي. استرالیا اوس مهال په افغانستان کې 1550 سرتیری لري چې ډیره برخه یې په روزګان ولایت کې دیره دي. د استرالیا صدر اعظم په اپریل میاشت کې افغانستان ته د 4500 نورو سرتیرو د استولو ژمنه وکړه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا وخت سهار 9:00 پوره 12 دقیقې دی. له ازادي رادیو سارانه خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پولیسو کې د فساد بډې اخیستلو او غیر قانوني کارونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی. د کورنیو چارو وزیر د سه شنبې پورز دغه پروګرام د پیلېدو د لاسلیکولو په مهال وویل دغه پروګرام په پلي کولو کې ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د اروپا د پولیسو اداره، د ملګرو ملتونو د پراختیا اداره او د مخدر موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره مرسته کوي. په دې اړه نورحال زموږ خبریال له کابل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه نوی پروګرام په پلي کولو سره به د پولیسو په لیکو کې د فساد بډې اخیستلو او د غیر قانوني کارونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي هلې ځلې پیل شي. د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه پروګرام له پلي کولو څخه هدفونه دوه دي. دوی ویل دغه پروګرام څخه په اصل کې دوه هدفونه دي. لومړی دا چې په پولیسو کې اداري فساد له منځه یوسي او دوهم دا چې پولیس ته دې وړ وګرځوي چې اداري فساد په نورو ادارو او په ټولیز ډول په ټولنه کې له منځه یوسي. ښاغلی اتمر ویل چې دغه پروګرام اکثره برخې به د نویو جوړو شویو ادارو لخوا پر مخ وړل کیږي او هیله څرګنده کړه چې د کورنیو چارو وزارت به تر شپږو میاشتو پورې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت استازي تورن جنرال فرمیکا چې دغه پروګرام د پیلېدو د سند د لاسلیکولو په غونډه کې ګډون کړی وویل چې دوی به هم د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دی وایي دغه تفاهم لیک چې نن یې موږ لاسلیک کوو خورا مهم دی او د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې زموږ رسمي ژمنه ده. موږ د افغان پولیسو د روزنې پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې مرسته کوو. موږ هڅه کوو چې د پولیسو په لیکو کې فساد له منځه یوسو او اصلاحات رامنځته کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د پولیسو په لیکو کې د فساد په وړاندې د مبارزې نوی پروګرام اعلانوي چې ګڼ افغانان دې برخې ته د نه پاملرنې په خاطر دغه وزارت ته د انتقاد ګوته نیسي.
زمغه غلا ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځني سپد 1200 شپږ نوي اوریدل کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی پارانې پالیسۍ مشر خاویر سولانا د سیشن بیپورس قبل ته د خپل لند سفر پترس کې لافغان ولسمشر حامد کرزی جوګپورو دولتي چارواکو او د ولسمشرۍ لسنو کاندیدانو سره وکتل. سولانا قبل ته خپل سفر په پای کې په یو خبري غونډه کې وویل چې افغانستان ته د دې سفر اصلي هدف د اروپای ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار و. د نوموړي د سفر نور حل زمونږ د خبريال پر رپورت کې وویل
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر په افغانستان کې د را روانو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې اروپای ټولنه به د انتخابات په ټول جدیت سره وڅاري. خبر سولانه د سه‌شنبه په ورځ کابل ته په خپل لنډ سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزی جګپورو دولتي چارواکو او د جمهور ریاست له ځینو کاندیدانو سره هم ولیدل. هغه کابل ته د خپل سفر په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل که څه هم په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه امنیتي اندېښنې موجودې دي، خو دا انتخابات د افغانانو حق دی. دا انتخابات په سختو شرایطو کې کیږي. موږ د هغه هیواد په اړه خبرې کوو چې امنیتي ستونزې لري او په عین حال کې اساسي قانون او یو منتخب ولسمشر لري، او د اساسي قانون له مخې په 15 کلونو کې باید انتخابات ترسره شي. زما په فکر موږ باید اساسي قانون ته درناوی وکړو او د امنیتي وضعیت خرابوالي سره سره انتخابات ترسره کړو. د افغانستان خلک دا حق لري چې له 15 کلونو وروسته خپل نوی ولسمشر انتخاب کړي. خبر سولانه په افغانستان کې د انتخاباتو په جدي سارنه دا ټینګار په داسې حال کې وکړ چې همدا اوس د دغه ټولنې اوش په تسارونکو کې په افغانستان څنګه دي، او د روانو انتخاباتي مبارزو ترڅنګ د زمري په نهشتمه نیټه د کېدونکو انتخاباتو د سارنې لپاره په تیاریو بوخت دي. د اروپای ټولنې چارواکو دا هم ویل دي چې له انتخاباتو نه لس ورځې مخکې به 500 نور سارونکو هم افغانستان ته واستوي. هاور سولانه د پښتنې په ځواب کې چې د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د خبرو لپاره ولې ډاکټر عبدالله، ډاکټر اشرف غنی احمد زی او میرویس یاسین انتخاب کړل ویل ما د جمهور ریاست له هغو کاندیدانو سره لیدل چې په کابل کې وو او له هغوی سره د خبرو امکان موجود و. تاسو په هغه کې جمهور ریاست ته لسلوختو نه زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي او دا ستونزمنو چې لټولو سره وګوره ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو را روان انتخابات د زمري د میاشتې په نهشتمه نیټه ترسره شي، خو امنیتي ګواښونه د دغو انتخاباتو په وړاندې یو ستر ستونزې بلل کېږي. کتونکو په دې باور دي چې په وسنۍ شرایطو کې انتخابات به لازم شفافیت ونه لري، خو د هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي سو د انتخاباتو لپاره ډاډمن شرایط برابر شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري
د سهار وو بچي اولس دقیقې شو. جنرال عبدالرشید دوستم د هغو زرګونو وژل شویو اسیرو طالبانو په اړه تحریری ځواب لیکل دی چې د وژلو تورې په د پوره شوه دی، خو د بشري حقونو ډلو ویل دي چې دا ځوابونه قانع کوونکي نه دي. دا هغه طالبان دي چې په 2000 لومړي کال کې له اسارت وروسته له کندز شبرغان ته د انتقال پر مهال ووژل شول. د بشري حقونو ټلو په دې برخه کې د هغو افغانانو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې لاس پکې لري. د دغو ټلو د ځینو استازو په وینا تر اوسه په افغانستان کې دې ته اهمیت ورکول کېده چې څرنګه امنیت تامین شي او ټول خلک تیرې کوونکي دي یا سوله غوښتونکي باید په حکومت کې راټول شي چې له دې سره پر شویو جنایاتو خاورې اوښتې دي. په دې اړه احمد شبر رپورټ وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي سره لدی چې یو شمېر جنگ سالاران په ډیر جنایت او ظلم مشهور دي، خو حامد کرزی پراتونکو انتخاباتو کې خپل متحدین کړی دي. اسوسییټډ اژانس څرګندوي چې دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر کرزی سره د اوباما د اداري اړیکې د بوش د زمانې په مقایسه ساړه دي، او د بوش د جمهوری ریاست په وخت به هر اونۍ د حامد کرزی او ولسمشر بوش ترمنځ ویټوي کانفرنسونه ترسره کیدل چې اوس دا کانفرنسونه قطع شوي دي، او د اوباما د ادارې یو شمېر چارواکي ښکاره وایي چې د حامد کرزی حکومت په اداري فساد ککړ دی. د اوباما ادارې د افغانستان په ارتباط د بوش د حکومت پر تګلارې په وروستیو کې انتقاد وکړ چې د هغو وژل شویو زندانی طالبانو تحقیقات یې ونه کړل چې په 2001 میلادي کال کې له کندوز انتقالېدل. د دغه کسانو تور تر ډیره په جنرال عبدالرشید دوستم پورې شوی دی، او اوس ولسمشر اوباما د امریکا د ملي امنیت له ادارې غوښتي دي چې د 2000 زندانی طالبانو د وژلو د پیښې تحقیقات وکړي. د دې پیښې په ارتباط عیني شاهدان ادعا کوي چې د دوستم کسانو زندانی طالبان په تړلیو کنټینرونو کې ځای پر ځای کړل چې د شبرخان زندان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د اکثر بندیانو ساوي تربت شوي او مړه شول چې بیا په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له رپورت سره سم د هغه وختو چې ځانګړیو امریکایي ځواکونو د دوستم له قواو سره همکاري کوله. جنرال دوستم دغه تورونه ردوي او وایي چې طالبان د انتقال پر وخت قصدن نه دي وژل شوي. د پروستیو کې دغو تورونو ته تحریري ځواب ویلی دی او یو لړ شواهد یې وړاندې کړي دي چې د اسوشیټډ اژانس په وینا د جنرال دوستم ځوابونو د بشري حقونو ډلې نه دي قانع کړي او هغوی په دې برخه کې د هغو افغانانو او امریکایانو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې لاس پکې لري. په افغانستان کې د جګړې او سولې د انسټیټیوټ استازی جان ډیمپسي د باراک اوباما د پریکړې په اړه وایي چې د امریکا ولسمشر په دې ډول غواړي چې دا څرګنده کړي چې حساب کتاب او د قانون حاکمیت تر بل هر څه دته اهمیت لري. ښاغلی ډیمپسي زیاتوي چې تر اوسه داسې نظر حاکم و چې په افغانستان کې امنیت مهم دی او د دې پر ځای چې تیری کوونکي سوال ځواب ته کښېنول شي د حکومت په چوکاټ کې راغونډ شي. د ډیمپسي په وینا له دغه کار سره د تیری کوونکو پر سترو جنایتونو سترګې پټې شوې دي.
تاسو د ازادي رادیو سارانې خبرونه اورئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت غواړي سکل له دیشو خصوصي شرکتونو څخه د غنمو اصلاح شوي تخمونه رانیسي. د کرنې وزیر تیر ورځ په کابل کې خبر اعلانو ته وویل له دغو شرکتونو څخه به د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت اصلاح شوي تخمونه رانیسي او پر کروندګرو به یې وویشي. زموږ خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د کرنې عملداری وزارت چارواکي وایي د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت تړون په لاس لیکولو سره به له 150 خصوصي شرکتونو څخه اصلاح شوي تخمونه رانیول سي چې په افغانستان کې به د دغو اصلاح شویو زراعتي تخمونو په ویش سره د کرنیزو تخمونو ښه پریمانی راسي. د کرنې عملداری وزیر محمد اسیف رحیمی د اصلاح شوو تخمونو د تولید د شرکتونو له مسؤلینو سره د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل پخوا لوی ستونزه د اصلاح شوو تخمونو کموالی او پر وخت کروندګرو ته نه رسیدل و چې ساس کال به دغه مشکل حلیږي.
دو مشکل عمدار امسال ما خواستیم که قبلا جلوگیری کنیم.
مونږ سکل وغوښتل چې د دوو ستونزو مخنیوی وکړو. یو دا چې پخوا د اصلاح شوو تخمونو مقدار کم و، بل دا چې پر وخت نه ویشل کېدل. سکل مو دا پروسه دوه میاشتې مخکې پیل کړه.
شغلی رحیمی زیاته کړه تیر کال پر کروندګرو 6000 ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل سول چې سږ کال به دوه برابره یعنی 26000 ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل سي. د هغه په وینا په لومړۍ مرحله کې به د غنمو 20000 ټنه اصلاح شوي تخمونه رانیول سي چې له یوې خوا به د اصلاح شویو تخمونو کیفیت ښه سي، بل دا چې د پخوانیو کلونو غوندې به کموالی نه احساسېږي. خو د زراعتي تخمونو د یو شمېر خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي زراعتي وسایل او امکانات نه لري. په افغانستان کې زیات خلک په کرنه اخته دي، خو دې شکایت کوي هغه سره او کرنیز تخمونه چې له نورو هیوادونو څخه راوارېدېږي ښه کیفیت نه لري. یا هم ځینې نړیوالې مرستندوی ادارې چې کله غواړي پر بېوزلو کسانو غنم او نور غلجات وویشي اکثره یې له نورو هیوادونو څخه په ګرانه بیه واردوي. خو د کرنې وزارت وایي تر دې وروسته هڅه کوي په افغانستان کې دننه تولیدېدونکي غنم او نور غلجات پر دغو ادارو وپلوري.
www.azadiradio.com تاسو د ازادي رادیو اوریدا سهار و بجې او له 22 دقیقو څو شیبې تیرې دي. سیمیز او نړیوال موضوعات او خبرونه راخلو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړې استازې افغانستان او پاکستان ته روان شوه ده. ریچارډ هولبروک به تر پنځم به په پاکستان کې وي. د په هلته د پاکستان له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. دغه هیوات د پوزي استخباراتو د ادارې له مشر احمد شجاع پاشا سره په خبري وکړي او لیو شمیر نور مشرانو سره به هم خبري وکړي. په بل هغه ځای کابل ته ولاړ شي. د دې سفر جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي ریچارډ هولبروک د سیشن بی پورز د پاکستان لور ته روان شو. د دې سفر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې هدف یې د هغو کسانو په اړه خبرې کول دي چې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرت ووډ وایي هولبروک به تر پنځشنبه په اسلام آباد کې وي. هلته به له ولسمشر آصف علي زرداري سره وګوري. همداراز به د پوځ او استخباراتي ادارو له مشرانو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په وینا ریچارډ هولبروک به له اسلام آباد بیا کابل ته ولاړ شي. شغلی وډ په واشنگتن کې خبري اعلانو ته د هم څرګند کړه چې ځانګړی استازي به پر یو شمېر اقتصادي مسایلو تمرکز وکړي، خصوصا د مهاجرو د وضعیت په ارتباط. دا به وڅېړي چې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو پر مهال د بیا رغونې په برخه کې څه ډول مرستې کېدای شي. ریچارډ هول بروک تیره میاشت هم پاکستان ته تللی و او پر دې خبرې وکړې چې له سواته د نږدې 2 میلیونه بې ځایه شویو سره څه ډول مرستې کېدای شي. د پاکستان حکومت اوس دغو کډوالو ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي او په دې برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د افغانستان د سفر په اړه د ریچارډ هول بروک د سفر پلان تر اوسه نه دی دقیق شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان مسایل د بهرنۍ تګلارې مرکزي ټکی ګڼلی دي او د دغې سیمې لپاره یې نوې ستراتیژي جوړه کړې ده څو القاعده وځپل شي او په افغانستان کې امنیت تأمین شي.
چین او روسیې نن خپل ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د 2009 میلادي کال د سولې د ماموریت په نامه دغه 5 ورځني تمرینات به د چین په شمال لویدیځ کې ترسره شي. په دغو پوځي تمریناتو کې شاوخوا 3000 سرتیري د هوایي ځواکونو پرسونل او لڅلوېتو زیات جنگي الوتکې او هلیکوپټرې برخه اخلي. د روسیې د سفستر ټلویزیون وویل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته کله هم چې روسیې په دومره ستره پیمانه وسلې او دومره شمیر عسکر له لرې ختیځه د چین لور ته نه وو استولي. د عراق صدراعظم نوري الملکي نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې ګوري. دا کتنه په عراق کې تری وی بمی چودنې ورځ وروسته کېږي چې لږ تلګه 13 کسان مړه او ګڼ شمیر نوري ټپیان کړل. امریکا ته د نوري الملکي د سفر هدف ته چې د متحد ایالات سوداګر د تیلو په دغه بډای هیواد کې پانګې اچونې ته وهڅوي. د افینریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په سعودي عربستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړاونو او له تروریزم څخه د ملاتړ په اړه یو مفصل رپورت خپروي. په راپور کې راغلی چې په سعودي عربستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په زرګونو کسان د امنیتي مسایلو په ارتباط نیول شوي دي. په رپورت کې د تروریزم پر ضد مبارزې هڅو ته کتنه شوې او د بندیانو یو شمیر دوسیو ته هم دقت شوی دی.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د ډیرو درنو دوستانو په روانه خبری مجله کې مو پر کورنیو او نړیوالو مسایلو خبرونه او رپورټونه واوریدل. اوس هم واره رسیدل چې احمد شیبر د نړیوالو رسپانو پاڼې راوړوي او دغه رسپانو تبصرې د افغانستان په اړه دروړوي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکي چې په داسې حال کې چې طالبانو بریدونه زیات کړي دي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندوي چې لا هم یو کال شته که موږ په دې مودې کې په جګړې کې د طالبانو پر ضد پرمختګ وکړو کړی به مو وي، کنه د امریکا دننه به د دې جګړې د مخالفینو شمیر زیات شي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په دې برخه کې له څو لوریو له ستونزو سره مخامخ دی. لومړی ستونزه دا ده چې د امریکا ملاتړی ولسمشر حامد کرزی نه دی توانېدلی چې خپل واک پراخ کړي. د ده حاکمیت بس پر څو شهرونو دی او اوس ولسمشر کرزی په انتخاباتي مبارزې بوخت دی. د لاس انجلس ټایمز په وینا بهرني ځواکونه هم په څو محدودو سیمو کې عملیات کوي. د ورځپاڼې په باور د رابرټ ګیټس بل ستونزه دا ده چې د بهرنیو پوځیانو له زیاتېدو او د جګړو له پراخېدو سره به بیا هم د امریکایي عسکرو تلفات زیات شي. د امریکا د دفاع وزیر دریم مشکل دا دی چې امریکا مجبوره ده چې دا نړۍ ته په ډاګه کړي چې القاعده ماته شوې ده. داسې نه شي چې بیا د افغانستان او پاکستان په لریو پرتو سیمو کې دغه شبکه سره راټوله شي. لاس انجلس ټایمز پوښتنه کوي د امریکا خلک به څرنګه پوشي چې د دوی ځواکونو په افغانستان کې پرمختګ کړی دی. آیا د ولسمشر کرزی د حکومت له بیا انتخاب به دا درک کړي چې حکومت یې په بې کفایتۍ او اداري فساد تورن دی، یا به وروسته تر دې پرمختګ درک کړي چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیت تأمین شي؟ ورځپاڼه بیا د امریکا د دفاع وزیر د یو کال خبره کوي چې په دې مودې کې د هغې شمنې عملي کېدل هم ممکن نه دي چې د اوباما ادارې کړې ده او وایي چې په افغانستان کې به انکشافي پروګرامونو له لارې د خلکو ملاتړ جذب کړي. همداراز د ورځپاڼې په باور په یو کال کې د افغانستان عسکر او پولیس هم نشي روزل کېدای. د دغې امریکایي ورځپاڼې په وینا امریکا نشي کولای چې په هغه هیواد کې چې دوه امپراتوري په ګونډو کړي دي د بریالیتوب دقیق حد وټاکي، خو د دې لپاره چې د امریکا د خلکو ملاتړ د دې جګړې په برخه کې ترلاسه کړي نو د امریکا حکومت باید په افغانستان کې د پرمختګ په برخه کې خپلو خلکو ته یو معیار وټاکي. د افغانستان د جګړې په اړه یوې بلې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف بیا د ناټو د عمومي منشي خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې ناکامي د القاعده شبکې بیا راتګ ته لاره هواروي. یا په هوب شفر په دې باور دی که بهرني پوځیان له افغانستان ووځي په ټولې سیمه کې به مشکلات پیدا شي. د یب د هوب شفر په وینا کې ناټو افغانستان ته ډیر پام ونه کړي، طالبان به راشي او لومړی قرباني به شزي وي چې بیا به دغه ګواښ منځنۍ آسیا ته هم متوجه وي. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په وینا د یب د هوب شفر دغه اندېښنې دي چې د ناټو له غړو هیوادو غواړي چې افغانستان ته د ده له تګه وروسته چې په څو ورځو کې دا وظیفه پرېږدي بیا هم توجه زیاته کړي.
تاسید ازادي رادیو خبرونه ورې ډیرو درنو دوستانو، د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله هم دومره د راتلونکي خبری مجلې دا اوریدو لپاره زما همکار ملیحا احراری په سټوډیو کې ده. زه تر نیم ساعت پورې ستاسو له حضور رخصتي کوم او د سټوډیو مایکروفون او سټوډیو ملیا جان ته سپارم. مهرباني.
تشکر سالیا جان و سلام و صبح بخیر به شرمندگان عزیز. امروز 31 کم سرطان برابر با 22 مای جولای می باشد و نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. مقامات امنیتی از بازداشت 5 تروریست در نیمروز خبر می دهند. نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان به پاکستان سفر کرده است. یک مقام برجسته وزارت دفاع استرالیا می گوید امیدوار است تا 4 سال دیگر مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغانستان واگذار شود. حکومت منگولیا قرار است قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 130 عسکر به افغانستان بفرستد. وزیر دفاع ارمنستان میگوید تا پایان سال جاری میلادی به افغانستان عسکر میفرستد. به اساس گزارش ها از تهران پلیس در این کشور بار دیگر با صدها مظاهره کننده طرفدار اصلاحات برخورد کرده است. و چین و روسیه امروز تمرین مشترک نظامی خود به نام ماموریت صلح 2009 را آغاز می کنند که مدت 5 روز در شمال چین ادامه خواهد یافت. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از بازتاب خبرهای افغانستان در مطبوعات غرب نیز گزارش را خواهید شنید و از رویدادهای دیگر هم به شما گزارش داریم. و اما مقامات امنیتی در ولایت نیمروز می گویند دیروز 5 نفر را به شمول 3 فردی که قصد حملات انتحاری را داشتند بازداشت کردند. خبرنگار رادیو آزادی از صفحات غرب افغانستان گزارش می دهد.
یک گروه ویژه نیروهای امنیت ملی افغانستان 3 فرد انتحار کننده را در نزدیکی خاک ایران بازداشت کردند. به اساس گزارشات این 3 تن که از باشندگان اصلی زاهدان کشور ایران هستند توسط 2 همکار افغانشان همراهی می شدند. مقامات می گویند افراد بازداشت شده به وسیله یک مسئول مدرسه دینی به ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز انتقال داده می شدند. والی نیمروز غلام دستگیر آزاد میگوید مولا وزیر که از باشندگان اصلی ولسوالی خاشرود در ولایت نیمروز است با یک محافظش این انتحار کنندگان را از نزدیکی خاک ایران به خاطر حملات تروریستی به خاک افغانستان همراهی میکردند. گفته می شود این افراد به خاطر تحقیقات بیشتر به کابل انتقال داده شدند.
عملیات انتحاری در ولایت نیمروز ولسوالی غرغوری و شهرزرنگ سازماندهی کنند تحت مراقبت پلیس و ریاست امنیت ملی بود. وقتی که میخواستن این 3 نفر که از ایران وارد خاک افغانستان شده بود و به غرغوری انتقال بدن، خودش و یک نفر دیگه از محافظینش به عیسی نام داره به افرادی که به خاطر عملیات انتحاری انتقال داده بودن دستگیر شده و فعلا تحقیقات اولیه ایرانی نیستند.
آقای آزاد همچنان گفت این افراد به خاطر برهم زدن روند انتخابات پیشرو در افغانستان وارد این ولایت شده بودند. این اولین بار نیست که چنین افراد در ولایت نیمروز بازداشت می شوند. چند قبل نیز یک گروه از انتحار کنندگان که اتباع کشور ایران بودند در این ولایت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
به ادامه خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی توجه کنید. مقامات امنیتی افغان میگویند که دو انتحار کننده دیروز خودشان را در شهر گردیز ولایت پکتیا انفجار داده و چهار انتحار کننده دیگر به وسیله نیروهای پلیس به ضربه گلوله کشته شدند. یک مقام امنیتی که از ذکر نام خود خودداری کرده است به رادیو آزادی گفت در این حملات 5 پلیس کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح ادعا کردند که بیش از 10 حمله کننده انتحاری مجهز با اسلحه را داخل شهر گردیز کردند، اما مسئولان امنیتی میگویند افراد انتحاری که 6 تن بودند همه ایشان از بین رفتند. در یک خبر دیگر وزیر دفاع ارمنستان سریان اوگاناین میگوید تا پایان سال جاری میلادی به افغانستان عسکر میفرستد. وی در مرکز ارمنستان یروان به خبرنگاران گفت در مورد فرستادن این عسکر به افغانستان با آلمانی ها در حال مذاکره میباشد، اما وزیر دفاع ارمنستان نگفت که شماره عسکر این کشور که به افغانستان فرستاده میشوند چند نفر خواهند بود. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس به گمان غالب ارمنستان کارشناسان نظامی را به افغانستان خواهد فرستاد. ارمنستان در عراق در حدود 50 عسکر داشت که در اوایل سال جاری آنها از این کشور خارج شدند و وزیر دفاع ارمنستان میگوید یک تعداد عساکر ارمنی را که در چوکات قوای اتحاد شوروی وقت در افغانستان رفته بودند و در جنگ ناکام علیه افغان‌ها شرکت داشتند میخواهند که باز هم به افغانستان بفرستند. نظر به خبرها، حکومت منگولیا قرار است قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 130 عسکر به این کشور بفرستد تا در حفظ امنیت در افغانستان در جریان انتخابات کمک کنند. بر علاوه منگولیا قرار است 23 کارشناس نظامی خود را نیز به افغانستان بفرستد تا در ساحه تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان کمک کنند. البته این افراد در اواخر ماه سپتامبر به افغانستان خواهند آمد. و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک دیروز به پاکستان رفت تا در مورد سرنوشت افراد بیجا شده در نتیجه عملیات علیه افرادگرایان در پاکستان با مقامات این کشور صحبت کند. به گفته مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا، آقای هولبروک از افغانستان نیز دیدن خواهد کرد، اما برنامه ملاقات‌هایش در افغانستان تا کنون دقیق نشده است. در این مورد خبرگزاری‌های غربی گزارش‌هایی را پخش کردند که فشاردهان را سید سمی عباس تقدیم می‌کند.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک دیروز آمریکا را به قصد پاکستان ترک نمود. در مورد هدف سفر آقای هولبروک وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت که او می‌خواهد در مورد سرنوشت آن افرادی که در نتیجه جنگ‌های اخیر در مناطق سرحدی پاکستان با افغانستان به ترک خانه‌های خود مجبور شدند صحبت نماید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت وود گفت آقای هولبروک تا روز پنجشنبه در اسلام آباد خواهد بود و در آنجا با رئیس جمهور آصف علی زرداری، صدر اعظم یوسف رضا گیلانی، قمندان عمومی اردوی پاکستان جنرال اشفاق کیانی و رئیس اداره استخبارات نظامی این کشور احمد شجاع پاشا نیز ملاقات خواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای هولبروک درباره مسائل اقتصادی و امنیتی، مخصوصا در مورد وضعیت بیجا شدگان داخلی و برنامه‌های بازسازی خانه‌های این افراد تا بتوانند به مناطق خود برگردند، مذاکره خواهد کرد. آقای هولبروک ماه گذشته هم از پاکستان دیدن کرده و درباره راه‌های رساندن کمک به بیجا شدگان در نتیجه جنگ‌ها با مقامات پاکستانی تبادل نظر کرده بود. در نتیجه عملیات قوای پاکستان علیه افرادگرایان در وادی سوات و دیگر مناطق سرحدی این کشور با افغانستان در حدود 2 میلیون نفر به ترک خانه های خود مجبور شدند. حکومت پاکستان اکنون محدودیت ها را از راه برگشت این افراد برداشته و از جامعه جهانی خواهان کمک های بشری در این ساحه شده است. آقای هولبروک قرار است با نمایندگان افراد بیجا شده در پاکستان نیز ملاقات نماید. آقای هولبروک با پایان سفر در پاکستان به افغانستان می رود. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفت درباره برنامه ملاقات های آقای هولبروک در افغانستان هنوز کار ادامه دارد، زیرا در این کشور آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در سیاست خارجی خود افغانستان و پاکستان را در صدر اولویت‌ها قرار داده و برای مبارزه با القاعده و افرادگرایی در این کشورها یک استراتژی جدید را ترتیب داده است تا امنیت در این منطقه تأمین شود.
رادیو آزادی ساعت 7:38 دقیقه به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. یک مقام برجسته وزارت دفاع استرالیا گفته است امیدوار می باشد در جریان 3 تا 4 سال دیگر مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان واگذار شود، اما وی هشدار داد که خروج از افغانستان در یک فرصت زود شاید باعث جنگ داخلی در این کشور شود. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی می شنوید که با اتکا به گزارش های منابع غربی خبر تهیه کرده است.
انگوس هاستن، قماندان عمومی قوای هوایی استرالیا، گفته است که خروج قبل از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان باعث خواهد شد که کشورهای آسیای مرکزی با خطر طالبان روبرو شوند و تهدید تروریسم در سطح بین المللی افزایش یابد. آقای هاستن به روز سه شنبه به خبرنگاران در استرالیا گفت که اگر آنها افغانستان را در وضع فعلی ترک کنند، این اقدام به باور وی باعث خواهد شد که جنگ داخلی هم در این کشور آغاز شود و هم امکان قوی وجود دارد که طالبان نفوذشان را گسترش دهند. به گفته وی تقویت طالبان آنها را در وضعیت قرار خواهد داد که غرب قبل از سال 2001 میلادی از سوی طالبان و گروه‌های دیگر مانند القاعده با آن روبرو بود. هاستن افزود که 1/3 مسئولیت‌های خود را استرالیا در برنامه آموزش اردوی ملی افغان انجام داده است. این نخستین بار بود که یک مقام استرالیایی جدول زمانی را برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی در ولایت اورزگان به نیروهای افغان تعیین می‌کند. وی افزود امیدوار هستم که در جریان 3 تا 4 سال ما در موقف باشیم که مسئولیت‌های ما را به نیروهای افغان بسپاریم. کیون رات، صدر اعظم استرالیا، در ملاحظه به اظهارات قماندان قوای هوایی کشورش هشدار داد تروریستان در جنوب شرق آسیا که باعث مرگ استرالیایی ها نیز شدند در افغانستان آموزش دیدند. به گفته آقای رات، افغانستان قبلا یک سرزمینی بود که تروریستان در آن آزادانه آموزش دیده و فعالیت های خود را در سراسر جهان به شمول جنوب شرق آسیا گسترش دادند. صدر اعظم استرالیا افزود که ماموریت این کشور مشترکاً با متحدین بین المللیش از سراسر جهان این است که از آنچه قبلاً واقع شده بود جلوگیری به عمل آید. قماندان قوای هوایی استرالیا همچنان گفته است که طالبان همواره به خاطر قتل افراد ملکی با نیروهای بین المللی اتهام وارد می کنند تا به این ترتیب موقف آنها را صدمه بزنند، حمایت مردم محل را کاهش بدهند و روحیه نیروها را تضعیف کنند. اما او طالبان را مسئول 80% کشتار افراد ملکی در افغانستان دانست. استرالیا در حال حاضر 1550 عسکر در افغانستان دارد که بخش اعظم آنها در ولایت اورزگان مستقرند. پیش از این در ماه اپریل، صدر اعظم استرالیا تعهد کرده بود که 450 سرباز دیگر این کشور به افغانستان فرستاده خواهند شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
با پخش ادعاهایی درباره این که بعضی از متحدان آمریکا در آغاز عملیات نیروهای ائتلاف در افغانستان تقریباً 2000 زندانی طالبان را به قتل رسانیده بودند، سازمان‌های حقوق بشر و دیگر مؤسسات مبارزه می‌کنند تا دست جنگسالاران را در افغانستان کوتاه بسازند. به نظر تحلیلگران، حضور این جنگسالاران باعث شده است که طالبان دوباره قدرت خود را احیا کنند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مفکوره در اداره رئیس جمهور باراک اوباما هم طرفداران پیدا کرده و اکنون واشنگتن تصمیم گرفته است فشار را بر رئیس جمهوری افغانستان بیشتر سازد تا جنگ سالاران را مهار کند. فشرده گزارش تحلیلی خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد را از سید سمی عباس می شنوید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد با وصف شهرت بعضی از جنگ سالاران به جنایت و ظلم، رئیس جمهور کرزی باز هم یک تعدادی از این افراد را در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور به حیث متحدین خود مطرح کرده است. به نوشته خبرگزاری، رابط بین اداره اوباما و آقای کرزی نسبت به دوره رئیس جمهور بوش سردتر می باشد و دیگر کنفرانس های ویدیویی که بین رؤسای جمهوری دو کشور هر هفته برگزار می شد قطع گردیده است. علاوه بر آن، بعضی از مقامات اداره اوباما با وضاحت می گویند که اداره رئیس جمهور کرزی با فساد آلوده است، سخنانی که در دوره رئیس جمهور بوش سابقه نداشت. ادعا در مورد کشته شدن صدها زندانی طالبان به ماه نوامبر سال 2001 مربوط می شود، زمانی که سربازان اتحاد شمال تحت حمایت آمریکا هزاران زندانی طالبان را از ولایت کندوز انتقال می دادند. این ادعاها اخیراً توسط روزنامه نیویورک تایمز دوباره مطرح شده و روزنامه از قبل مقامات اداره نو آمریکا و سازمان‌های حقوق بشر مطالبی به نشر رسانده و اداره رئیس جمهور بوش را متهم می‌سازند که در مورد کشته شدن این افراد حتی تحقیقات هم نکرده است. این اتهام بیشتر به جنرال دوستم مربوط است و اکنون رئیس جمهور اوباما به هیئت امنیت ملی خود دستور داده است تا درباره کشتار 2000 اسیر طالبان که زندانیان جنگ به شمار می رفتند تحقیق نماید. جنرال دوستم این ادعاها را رد نموده و می گوید که قتل عام قصدی در وقت انتقال محبوسین طالبان صورت نگرفته است. جان دمسی نماینده اینستیتوت جنگ و صلح در افغانستان می گوید رئیس جمهور اوباما با این تصمیم خود می خواهد یک پیام واضح را بفرستد که حسابدهی و حاکمیت قانون برایش اولویت دارد.
وزارت داخله افغانستان برای مبارزه با فساد، رشوت و کارهای غیرقانونی در بخش پلیس افغانستان برنامه تازه را روی دست گرفته است. وزیر داخله افغانستان دیروز هنگام عقد تفاهم نامه این برنامه جدید گفت این پروگرام به همکاری وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، اداره پلیس اروپا، اداره های انکشافی و مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته می شود. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
این برنامه در واقع دو هدف دنبال میکنه. هدف اول ای است که فساد اداری را در قدم نخست در پلیس از بین ببره. هدف دوم ای است که باز پلیس قادر به مبارزه با فساد اداری در سایر نهادها و در تمام ابعاد جامعه ما بسازد.
آقای اتمر میگوید این برنامه عمدتاً توسط اداراتی که به تازگی در بخش پلیس کشور ایجاد شده به پیش برده می شود و اظهار امیدواری کرد تا وزارت داخله ظرف 6 ماه آینده در بخش عملی نمودن این برنامه پیشرفت های چشمگیری داشته باشد. در تطبیق این برنامه وزارت داخله افغانستان را وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، اداره پلیس اروپا، اداره های انکشافی و مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز همکاری می کنند. تورن جنرال فارمیکا نماینده وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا که در مراسم امضای این تفاهمنامه حضور داشت گفت که آنها در راستای مبارزه با فساد در افغانستان همکاری هایشان را ادامه می دهند.
This agreement that we signed today is a real tangible and official commitment.
وای می گوید این تفاهمنامه را که ما امروز به امضا رسانیدیم واقعا ارزنده بوده و تعهد رسمی ما جهت دریافت راه‌های مناسب برای محو فساد اداری در افغانستان می باشد. همچنان ما در بخش تقویت، افزایش و اصلاحات پلیس افغان همکاری می نماییم. ما سعی خواهیم نمود تا فساد را از بخش پلیس کاملا از بین برده و اصلاحات را به وجود خواهیم آورد. وزارت داخله افغانستان در حال از راه اندازی برنامه تازه به منظور از بین بردن فساد در صفوف پلیس خبر می‌دهد که مردم افغانستان از وجود فساد و رشوت در ادارات پلیس و سایر ادارات دولتی کشور شکایت دارند، اما مقامات وزارت داخله می‌گویند که تلاش می‌نمایند تا با راه اندازی همچون برنامه‌ها فساد و رشوت ستانی را به طور کامل از ادارات پلیس از بین ببرند. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که امسال با خریداری تخم بذری گندم دو مشکل دهقانان افغان را برطرف کند، اما مقامات حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد میگویند پلان عملی کمک‌های بشری سال 2009 میلادی برای افغانستان تا کنون به صورت کامل تطبیق نشده است. وزیر زراعت و مالداری افغانستان دیروز در یک نشست خبری گفت در این پلان تنها در بخش رساندن مواد خوراکی به کشور توجه صورت گرفته است. این پلان یک ساله در ماه هود پارسال توسط 8 اداره مربوط به سازمان ملل متحد و حدود 4 سازمان غیر دولتی با همکاری دولت افغانستان ترتیب شده بود و دیروز گزارش 6 ماه تطبیق این پلان نشر شد. گزارش ما از کابل با صدای وزیر زراعت آغاز می شود.
مجموع پیسه که تقاضا شد 600 اضافه از 600 میلیون دلار بود خدمت شما در کاغذ است و تا حال را 450 چند میلیون است 55 یا 56 میلیون دلار تا حال را داده شده از طرف دونرها و زیادترین مقدار پیسه را به کمک خریداری غذا دادن به WFP و سکتور صحت و کمک های اضطراری زراعتی مثلا و قسمت حفاظت و حمایت از مردمی که در جنگ و دیگه پا گیر میمانند پیسه ایش ندادن، یعنی بسیار کم پیسه آمده، فراموش شده تقریبا.
اما در گزارشی که راجع به تطبیق این پلان از سوی مؤسسه اکبر بنش رسیده گفته شده است که از جمله پولهای اختصاص داده شده برای تطبیق پلان عمل سال 2009 میلادی صرف 4% آن در بخش صحت و 36% دیگر این پولها در تهیه آب آشامیدنی و حفظ صحه در افغانستان به مصرف رسیده است. در این گزارش همچنان آمده است وضعیت بشری هنوز هم در افغانستان به خصوص در مناطق جنگ زده این کشور یکی از مسائل مورد توجه بوده و تعداد بیجا شدگان در افغانستان نیز افزایش یافته است. در این نشست رابرت واتکنز معاون نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان هم حضور داشت و وی گفت آنان تلاش میکنند در جریان 6 ماه آینده توجه دونرها را به تطبیق آن بخش های از این پلان جلب نمایند که تا هنوز به آن توجه نشده است.
ما باید مشخص بسازیم که سایر بخش ها تا چه حد ضروری است. به همین ترتیب ما به ادارات سازمان ملل متحد هدایت می دهیم تا به این نیازمندی ها فوری رسیدگی نمایند.
پلان عمل در بخش کمک های بشری در ماه حوت سال گذشته از سوی 8 اداره مربوط به سازمان ملل متحد و حدود 40 سازمان غیر دولتی به همکاری دولت افغانستان ترتیب شده است. نگرانی های حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد در حال به خاطر عدم تطبیق لازم این پلان ابراز می شود که همواره به خاطر آنچه مصرف غیر عادلانه کمک های جامعه جهانی در افغانستان خوانده شده انتقاد های به سطح ملی و بین المللی در رسانه ها بازتاب یافته است.
گزارش را درباره عملی نشدن کامل برنامه کمک های بشری سال 2009 برای افغانستان شنیدید. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد که امسال با خریداری تخم بذری گندم دو مشکل دهقانان افغان را که کمبود تخم و رساندنیان به موقع معین بود حل کند. وزیر زراعت افغانستان دیروز به خبرنگاران گفت به ارزش 16 میلیون دلار تخم بذری از این شرکت ها خریداری و به دهقانان توزیع خواهد شد. گزارش داریم از کابل که با صدای وزیر زراعت آغاز می شود.
دو مشکل عمده امسال ما خواستیم که قبلا جلوگیری کنیم. یکی که تخم های اصلاح شده مقدارش کم بود در سال و دومی که با وقتش توزیع نمی شد. از او خاطر امسال ما پروسه را 2 ماه پیش شروع کردیم. سال گذشته ما تخم های اصلاح شده را تقریبا در 1/3 ولایات افغانستان توزیع کرده تانستیم. پارسال تمام مقدار تخم های اصلاح شده که توزیع شدن حدود 20,000 تن می شد. امسال ما به 40,000 تن هدف قرار دادیم که امروز از جمله 40,000 تن 27,000 تنش را امضا می کنیم.
اما شماری از شرکت های تولید تخم بذری از نبود امکانات و وسایل زراعتی شکایت دارند و می گویند کود کیمیاوی که به افغانستان وارد می شود بدون کیفیت بوده و در تولید تخم اصلاح شده تأثیر منفی دارد. سید عبدالقادر مسئول شرکت تخم بذری کرخ ولایت هرات می گوید دولت باید اجازه ندهد که کودهای کیمیاوی بدون کیفیت وارد کشور شود.
مشکل ما به اینه که تا فعلا کود اصلاح شده در افغانستان نیست. اگر دولت یک توجه بکنه که کودهای سمپل گیری شده از ممالک روسی در دسترس دیقان قرار بده، اینی صفر ما کودهایی که در داخل افغانستان میه در دسترس دیقان ما قرار میگیره که اینا اینا کاملا شوکن. اگر ای به یک پروسیجر صحیح بیتر کاری در نظر گرفته میشه که اینا به طور بررسی صحیح میکنه، صرف مشکل ما مشکل کوت بی کیفیت است در داخل افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
باشندگان شهرهای بزرگ پاکستان از نبود برق آب با مشکلات جدی روبرو می باشند. به اساس گزارش های دی از مردم در شهرهای کراچی، لاهور و پیشاور دست به تظاهرات زده و اکثر جاده ها برای ترافیک دیروز بسته بودند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
باشندگان شهرهای بزرگ پاکستان کراچی، لاهور و پیشاور از نبودن آب و برق شکایت دارند که باشندگان این شهرهای بزرگ در چند روز اخیر دست به مظاهرات وسیع زدند و آهسته آهسته این مظاهرات شکل خشونت آمیز را به خود اختیار نموده است. به روز سه‌شنبه باشندگان منطقه جنگ ایالت پنجاب از اثر مشکلات بی‌برقی در نتیجه تظاهرات وسیع یک قطار آهن را به آتش کشیدند. یک شهروند لاهور در ارتباط مشکلات پرچوی برق چنین میگوید: ریاست برق بدون اینکه پرچوی برق را اعلان نماید برای 5 ساعت متواتر برق را قطع می نماید که از نبودن برق کاروبار ما متاثر گردیده است. از سوی دیگر شهر بزرگ تجارتی کراچی نیز با بحران نبودن برق مواجه گردیده است و بارش های اخیر طوفانی زندگی مردم را در این شهر بیشتر متاثر نموده است. در شهر کراچی نیز مردم از نبودن پیهم آب و برق شکایت دارند. نایاب یک باشنده شهر کراچی در این ارتباط چنین میگوید: از نبودن آب و برق ما مشکلات روبرو هستیم. نه آب نوشیدنی پیدا می شود، نه هم آب برای مصارف دیگر خانه. این پرچوی برق ما را از زندگی بیزار ساخته است. در نتیجه بارش های طوفانی اخیر در شهر کراچی در حدود 30 تن کشته و بیشتر از 40 تن دیگر مجروح گردیدند. سرازیر شدن آب باران در جاده های بزرگ شهر کراچی بیشتر خانه ها را در مناطق شهری زیر آب نموده است و اکثر جاده های شهر از سرازیر شدن آب باران بر روی ترافیک مسدود گردیدند. در پهلوی ایالت سند و پنجاب در ایالت سرحد نیز پرچوی برق متواتر ادامه دارد که باشندگان مناطق شهری پشاور از ناحیه نبودن آب و برق با مشکلات بیشتر مواجه گردیدند. در این حال یک تعداد کارخانجات خصوصی در منطقه کارخانوی حیات آباد پشاور در نتیجه نبودن برق مسدود گردیدند و در حدود چند هزار کارگر از فعالیت باز ماندند.
ساعت 7:54 دقیقه به خبرهای بین المللی از رادیو آزادی توجه کنید. به اساس گزارش ها از تهران، پلیس این کشور بار دیگر با صدها مظاهره کننده طرفدار اصلاحات برخورد کرده است. یک عضو جبهه ملی ایران به رادیو فردا گفت که در این برخوردها حداقل 20 نفر بازداشت شدند. با وجود محدودیت ها بر تظاهرات بعد از انتخابات 12 جون، مظاهره کنندگان در میدان 7 تیر جمع شدند و گفتند در انتخابات ریاست جمهوری در ایران تقلب به کار رفته است. چین و روسیه امروز تمرین مشترک نظامی خود به نام ماموریت صلح 2009 را آغاز می کنند که به مدت 5 روز در شمال چین ادامه خواهد یافت. در این تمرین حدود 3000 نیروی نظامی و پرسنل قوای هوایی و حدود 40 جنگنده و هلیکوپتر شامل می باشند. تلویزیون دولتی روسیه خبر داد که حرکت این همه تجهیزات روسی به جانب چین برای انجام تمرین پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین توسعه نیروهای روسیه خارج از سرحدات این کشور در منطقه شرق دور می باشد. رئیس جمهوری رومانیا تراین بسیسکو در یک سفر رسمی به اشقابات رفته است و امروز با رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف دیدن می کند و این سفر پس از آن صورت می گیرد که ترکمنستان می خواهد صادرات گاز خود را به ایران و چین نیز آغاز کند. ترکمنستان بعد از آن که در پایپلاین گاز این کشور که از روسیه می گذرد انفجار رخ داد در این باره تصمیم گرفت. ترکمنستان شرکت دولتی گاز روسیه گازپروم را مسئول این انفجار می خواند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدن امروز قبل از رفتن به گرجستان به اوکراین می رود. بایدن دیروز به صدر اعظم اوکراین ویکتور یوشنچنکو گفت آمریکا از حقوق اوکراین در رابطه با آنچه متحدان آن برای پیوستن به آن می خواهند پشتیبانی خواهد کرد. یوشنچنکو اوکراین را کشور اروپایی می خواند که در آن دموکراسی حاکم است. نماینده روسیه در ناتو دمیتری راگوزین سفر بایدن به گرجستان و اوکراین را شدیداً مورد انتقاد قرار داده، گفت که هدف از این سفر تلاش روانی برای آرام ساختن دو کشور است، در حالی که به گفته او هیچ یک از این کشورها شانس داخل شدن و پیمان ناتو را ندارند. و آفتاب گرفتگی جزئی در هند نمودار شده است. این آفتاب گرفتگی نخست در ایالت گوهاتی در شرق هند دیده می شود، اما بیشترین بخش های آسمان هند امروز با ابر زخیم پوشیده شده و میلیون ها نفر که در بیرون جمع شدند و می خواهند این برق گرفت و این آفتاب گرفتگی را که طولانی ترین آفتاب گرفتگی قرن 21 از ببینند از دیدن آن محروم خواهند ماند. آفتاب گرفتگی تنها در آسیا قابل دید است و در مسیر شمال و شرق به سوی نیپال، میانمار، بنگلادش، بوتان و چین حرکت خواهد کرد. این بود خبرهای بین المللی از رادیو آزادی و حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از جاوید نعیمی.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد افزایش تلفات عساکر خارجی در افغانستان و بیشتر شدن حملات انفجاری در این کشور که سبب تلفات سربازان آمریکایی و بریتانیایی شده است، مطالب به نشر رساندند و به سقوط تیاره‌های جت جنگی آمریکا و هلیکوپترهای ناتو نیز اشاره می‌کنند. روزنامه لاس آنجلس تایمز می نویسد در چنین حالتی که طالبان حملات خود را زیاد کردند، وزیر دفاع آمریکا می گوید یک سال وقت دارد که در جنگ علیه طالبان پیشرفت نشان بدهد. در غیر آن طرفداری مردم را در داخل آمریکا از دست خواهد داد. به نوشته روزنامه وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در این راه به چندین مشکل روبروست. اول اینکه متحد آمریکا در افغانستان یعنی رئیس جمهور کرزی نتوانسته قلمرو حاکمیت خود را از محوطه چند شهر فراختر بسازد و حالا هم مشغول مبارزات انتخاباتی است. قوای خارجی مستقر در افغانستان هم در چند شهر محدود در عملیات سهم دارد. دوم، با افزایش تعداد عساکر و گسترش جنگ ها در افغانستان تلفات نیروهای آمریکایی باز هم در اینجا بیشتر خواهد شد. و سوم این که ایالات متحده مجبور است نشان بدهد که القاعده شکست خورده، نه این که دوباره در مناطق دوردست افغانستان و پاکستان در حال انسجام می باشد. روزنامه سوال می کند مردم آمریکا چگونه درک خواهند کرد که قوای این کشور در افغانستان پیشرفت کرده است؟ با انتخاب دوباره رئیس جمهور کرزی که حکومتش به فساد و بی‌کفایتی متهم است یا آرام ساختن بعض ولایات؟ رئیس جمهور باراک اوباما تلاش دارد که با عملی کردن برنامه‌های انکشافی حمایت مردم افغانستان را به دست آورد. اما آیا در یک سال رسیدن به این هدف ممکن است؟ و هدف از تقویه اردو و پلیس ملی افغانستان چیست؟ آیا این عمل میتواند در یک سال انجام شود؟ به نوشته روزنامه، از سوی دیگر اداره آمریکا نمیتواند در کشوری که دو امپراتوری را به فرار مجبور ساخته است، مقیاس دقیق پیروزی را تعیین کند. اما اگر این اداره میخواهد حمایت مردم آمریکا را برای جنگ در افغانستان جلب کند، باید معیار را برای پیشرفت به مردم نشان بدهد. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود سخنان سرمنشی پیمان ناتو را نقل کرده که میگوید ناکامی در افغانستان زمینه برگشت القاعده را در این کشور فراهم خواهد ساخت. به نوشته روزنامه، سرمنشی ناتو یاب دهوب شیفر که به زودی این وظیفه را ترک می کند، به این نظر است که اگر قوای خارجی افغانستان را ترک کنند، نه تنها افغانستان بلکه تمامی منطقه با تهدید روبرو خواهد شد. او می افزاید اگر ناتو در افغانستان بیشتر توجه نکند، طالبان به اینجا برمیگردند که اولین قربانی آنها زنان خواهد بود و آنها به کشورهای آسیای میانه نیز تهدید امنیتی را ایجاد